مثلث
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د افغان کډوالو ستونزه به د پاکستان او افغانستان په اقتصادي سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي؟ د ازادي راډیو مسلس په دې خبرونه کې د همدې سوال د ځواب موندلو لټه کوو. سلامونه. د نومبر له پیله تر اوسه شاوخوا 400,000 افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. دا شمېره ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. اسلام آباد ویلي دي چې 1,700,000 افغانان چې د دوی په وینا په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري له پاکستانه باسي. اسلام آباد دا خبر هم کړی ده چې تر دې وروسته به شای نور افغانان چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا یې شمېره 3,000,000 اټکل کیږي له پاکستانه وباسي. ملګرو ملتو په پاکستان کې 1,300,000 افغانان ثبت کړي دي. د نورو ته د پاکستان حکومت د استوګنې موقتی اسناد ورکړي دي. په پاکستان کې یو شمېر په دې باور دي چې د افغانانو له ایستلو وروسته به د دوی یو شمېر خوارو خلکو ته په پاکستان کې د کار زمینه برابره شي. په افغانستان کې بیا دې ته اندېښنې شته چې د ژمي په درشل کې او د افغانستان په دې بد اقتصادي وضعیت کې به د کډوالو بار ډېر دروند شي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې یا اوچا د چهارشنبې په ورځ هم د اندېښنه شریکه کړه چې له پاکستان به په دې وخت کې له راستنېدونکو کډوالو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت پسې نور هم خراب شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې د دې بحث په اړه خپل نظر له موږ سره شریک کړئ او که مو خبرونه خوښه شوه په یوټیوب کې سبسکرایب کولی شئ. راوښم د خبرونې میلمنو ته د سکایپ لاري عبدالقادر مدفی د افغانستان د قانونو او صنایع د وزارت خوانی سلاکار او دلته په سټوډیو کې اسرار عالم مومند د سجرړو د مشال څنګه همکار را سره دی د دوړو هرکلی کوم. مدفی صاحب، لکه څنګه چې مې په دې لنډه مقدمه کې هم اشاره ورته وکړه، د افغان کډوالو رئیس طلبه له اقتصادي پلوه په افغانستان څومره اخیس وکړي څاټ کل کوي؟
په پاکستان کې یو سیاسي بحران دی او د دې بحران په نتیجه کې چې کوم عبوري حکومت راغله ده، د دوی وظیفه دا ده چې دوی د ټول ټاکنو ته زمينه برابره کړي. مخکې لدین چې عبوري حکومت خپل واک پر مخ ویسي، اپیکس کمیټي چې کومه دوی تازه جوړه کړې کمیټي ده، د دې کمیټي کار چې ده د ترهګرۍ سره مبارزي او کوم دم چې ورسره ورکړل شوی دی، په دې کمیټي کې د پاکستان د فوج او د بوري حکومت مشران او حسن مشري لمړی وزیر او د پارلمان مشر غړیتوب لري. او د دې کمیټي پریکړه دا و چې افغان کډوال دي په یو ډیر غیر مترقبه حالاتو کې افغانستان ته واستي، د دې لپاره چې افغانستان ته دوی راوبلیږي یو منظم پلان او یو منظمه ستراتیژي او یو منظمه مادهګي او یو نظارت، یو نړیوال نظارت چې د دې برخې کې ضرورو هغه متاسفانه نه تر سترګو کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې په پاکستان کې نه یوازې د سیاسي مسایل دي، بلکې هلته د ترهګرۍ مسله، د ټي ټي پی مسله، مذهبي ګوندونو مسله او د سیاسي اقتصاد مسله ده چې پاکستان عملا له دې سره غواړي چې په افغانستان کې چې کوم طالبان واکمن دي، دوی باندې د فشارونو راوړي او په داخل دي پاکستان په سیاسي کم شرایط چې دی پاغي کې چې د ترينه ګټه واخلي. متاسفانه دی ډیورن د کرخه په انتداد معنی مونږه کلون نکیږي چې یو سنتي ډیر منظم تجارت د کرخه دواړو خواته خلق چې د غلری او اړیکی لري او دا جوړي اړیکی زموږ په اقتصاد معنی د دوړو برخي غسیمې چې د پاغي اقتصاد معنی ډیر زیات تاثیر لري. مخکې له دې چې دوی دا تصمیم ونیسي، پاکستان اعلان وکړ چې د افغانستان په صادراتي اقلامو باندې بندیز دی او دا بندیز په داسې حال کې وځ کیږي چې موږ د پاکستان سره د افغانستان پاکستان ټریډ اګریمنت یو قرارداد لرو. ورسته لاغینه بیا هم تاسو ولیدل چې د افغانستان او پاکستان او پاکستان ترمنځ درې اړخیزه ناسته وشوله، او د دې ناستې هدف هم پاکستان دا و چې دوی ورته یو تړون دی ازبکستان سره لري، او د دې تړون فسیلیټیټر یا لوجستیک چې د افغانستان لاري نه کی. نو اصل کې مسله دا ده چې کوم ننګونی چې پاکستان ورسره مخ ته د هغه ننګونو د مهارول لپاره دوی دا اقدام وکړو، دا به بدون لشک زموږ په اقتصاد باندې ډیر منفي تاثیر ولري. یو خو دا ده چې هغه کوم پلان چې د دې کډوالو لپاره د هغه ډیر زیات احساساتي دی او ډیر زیات د شرایطو ځمکني حقایق
مننه مفتي صاحب ته پاکستان مننه دی پاکستان اخته بل مومن صاحب نه پښتنه کوم مومن صاحب تازه خبرونه څه دي چې په پاکستان کې خلک څه وایي چې دغه کډوالو له ایستلو سره به له اقتصادي پلو پاکستان ته څه ګټه ورسي؟
ګټه نه زیاتل ته کې خلک د تاوان خبره کوي. د ګټه خو دغه یو عام خبره کیږي چې ک افغانان پاکستان ته راغلي افغان کډوال نه د کېد وی کوم روزګارونه دی هغه خراب کړي، که پرسکا یو پاکستانی به مخ کې یو کار په 1000 روپۍ نه کو دی په 5000 کې دا خبره بکې دی. خو اوس دوی دا و چې کله نه افغان کډوال لوستل پیل شوی دی د پاکستان نه نل د کچکم په پیښور کې په مردان کې د خبر پختونخوا په نورو برخو کې کم د هوټلونو سره تړلې کاروبارونه دي، دا خلکو سره زمنګ خبرې شوې دي. نو هغه و چې اوس هغه کسان هغه مزدوران چې موږ سره بدلته کې کار کو هغه لاړل، نو دا غوي زل اوس پر چانه دي نیول زمنګ کاروبار د هوټلین چې کم کاروبار دی هغه په ټپ یو قسم لا ولاړ دی. دوی دا خبره کې ځکه چې هغه خپل گاوکونه لرل دغه هغه خپل هوټل لرل لته کې دا غي سر ډیر خلکو روزګار تړل شي.
خو بخښي محمد صاحب پنجاب کې ځینې سیاسي کتون کې چې ما ورېدلې هغه بیا دا وایي چې د افغانانو لته ګروسته به د دوی خلکو ته کاروبار پیدا شي، ځکه دوی وایي چې د بیکاری کچه په پاکستان کې ډیره لوړه ده. نو څنګه یعنی خیبر پښتونخوا خو تاسو ویل دی پنجاب خواته څنګه؟
پنجاب خواته هم زر اعظم او ما چې څنګه په شروع کې ویل چې هلته کې دا یو تاثر دی چې افغانانو دلته کې د دوی روزګارونه خراب کړي دي، چې افغانان لاړ شي د روزګارونه به سم شي. خو څنګه چې ما تاسو ته ویل چې څومره افغانان هلته کې په خیبر پښتونخوا کې په پنجاب کې د هوټلونو کاروبار کوي، د هغې سره ډېر خلکو روزګار تړل شوی دی. چې هغوی لاړ شي نو خامخا دغه روزګارونه به خرابېږي. بیا د شاتو مچو چې کم کاروبار په خاص توګه په پنجاب کې په خیبر پښتونخوا کې، نو زه تاسو د خیبر پښتونخوا خبره وکړم، نو هلته کې شاوخوا 15000 نواله تر د 40000 پوري د شاتو مچو پرمونه دي. باغې کې نیمایي چې کم دی هغه د افغان کډوالو دي. نو چې دوی لاړل نو دغه سره کاروبار دومره خراب شوی دی چې د خبر پښتونخوا د شاتو مچو چې کومه اتحادیه ده د پرمونو دا غوښه زمون خبر شوی ویني. هغه ویلي چې دا محل د شاتو مچو کاروبار اتیا پیسه خراب شوی دی، اتیا پیسه. او دوی دا خبره هم کوله چې کمو د بیرې د شاتو من چې به هغه په 1,00,000 پنیو هغه وس 50,000 تر کم شوی دی. او غټه وجه دوی دا خی چې د کې به موږ د یو بل د شاتو مچو کاروبار کوونکو سره خبرې وکړې په پنجاب کې. نو هغه و چې د شاتو یوې پیټې مانیزم خرچه راځي 6,000 روپۍ. نو ما هلته کې هغه پنجابیانو ته دا ویلي چې زه تاسو له 2,000 در کوم ځکه چې زه خو زما نو ما په 6,000 خرچه راغلی خو په تاسو په 2,000 خرڅوم. وی هغه ورته وویل چې نه اسې موږ ته پاتې کیږي، نو ولې نه په پیسو واخلو؟ هلته کې داسې حالت جوړ دی. دغه سبب دوی دا خبره هم کوله که پرسکه موږ د چا پټي ته د شاتو مچې وړو نو هغوی و چې حکومت به موږ تنګه او تاسو شاتو مچې دلته مراوړي. نو دا یوازې د افغان کډوالو د شاتو مچو کاروبار نه دی، سر د ډیرو پاکستانیانو روزګار هغه هم تړل شوی دی.
مننه مومن صاحب. د کډوالو یو شمېر راستنېدونکو کډوالو افغانانو چې له پاکستان او افغانستان ته راستنې شوي دي، د دوی څرګندونې لرو او بیا به بیرته بحث ته دوام ورکړو.
هغه په حقیقت سره ډېر پاتې سول، صرف ما چې د 15 ښکار کې دا یو تقریبا اته غوټه قدر سامان ما ګرځ در ټول کې انور مګرد کپنکا او کپری جو دای شان و ما په زینه د لودای چې مارا وړي وای په ګاډی کې. دغه یو څو غوټه میرا وړل غوم د دې د برکت سره کوره ودان د به مشکور ودانې ودانه پر سر 15,000 واخستل او د غوټه پر سر ټوټل 10,000 واخستل.
دوی ورځې درې ورځې باندې و بیا چې یو کس براله براله ورمیا سل بیا زړه کې 15,000 راک براله په پرچره باندې کار مر سره پیسې نه وینو چې شمر کړی وای پرچه چې باندې کار کړو بیا بلته باندې 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 ورول بیا به شلو زیه 15,000 وخ راکې بیا چې بیرای لا کړو دوی ورځې په کور کې ناس یو شپه سبب ولاړ بیا به ونیو بیا په پیسې سره واخسته. دغه ځګیرالو کوټه ده کوټه کوم دوی ورځې تیرې کړه غځګو دل تر رالو اسلام آباد کې هم دغه حال دی، پنجاب کې هم دغه حال دی، لاهور تر اخلاص ټول علاقې کې دا ظلم کې داخله.
موږ ته باید د کار زمينه برابر کی، کاکډم باید برابر کی، کور نسته، زمه دا خاص نه لرو، واړه بچان دي، ماشومان دي، موږ سره بس دوی نه دغه خواهش لرو چې دغه زمه دې په خیر موږ ته یو پردداري ځای برابر کی، چې موږ د خپل کړي ځای په ځای کو، موږ سره دې عمرسته وو کی چې د خپل ماشومان ځای پر ځای کو.
په کورو باندې چا پیرا وهلی یا موږ په خپل کوڅه ته براو او تو کور به پاتو بو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دا به موږ ساتسي سیا کم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښنیان مودغه پاتو.
مطفی صاحب، افغانان چې کوم له پاکستان راغلي دي هغوی د شکایت لري چې او دا ویره ورسره شته چې خپل کورونو کلیو ته چې ځو هلته مو خو فرزند دوه درې کوټې درلودلې، اوسم نفوس زیات شوی دی، ځینې کسان بیا بیخي کور نه لري، ځینې داسې کسان هم شته چې بیخي هلته په پاکستان کې زیږېدلي دي، له افغانستان سره یو مخ ناشنا دي. دغه ستونزې به خصوصا د اقتصادي پلونه فرزند یو کلي ته فکر وکړي چې یو کلی دی زر کسان پکې ژوند کوي، دې کلي ته زر کسان نور ورځي، د اقتصاد به څرنګه شي خصوصا په دې ژمي کې؟
په دې شرایطو کې زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره چې کوم دا کډوال دلته راځي، یو متاسفانه غری سټلمنټ کوم پروګرام چې د دې لپاره دی، هغه پروګرام نه تر سترګو کیږي. عمدتا معلوماتو ته لاسرسی ډیر محدود دی، او په اوسنی شرایطو کې چې افغانستان د مشروعیت د یو بحران سره مخ دی، دا په وګت مهاله کې ډیر زیات ستونزې را پیدا کوي. خو زموږ نه ستونزې بیا د پاکستان ډیر زیات دي، د نفوس په اساس باندې که بحث وشي او یا دی منابعو په اساس باندې که بحث وشي، په افغانستان کې کچيري تاسو وینئ د سیمه چې هلته د کلونو نه جګړې په شل کال کې هم موږ هغه داخلي ویزه شوې ډېر ترلوده، چې دا هغه اقتصاد باندې ډېر منفي تاثیر اچولی، او زموږ زراعت چې عمدتا زموږ خلک په زراعتي سکتور کې ډېر زیات مصروف او دی هم یو منفي تاثیر دا، او چې زموږ دغه صادراتي اقلام چې دی هغه په کمه کچه مانی. خو که تاسو په دې روسي دوه کلونو کې وګورئ، اکثره هغه داخلي بيز شوي چې دی هغه بیرته ستانه شوي، چون هغه شرایط د ستنیدو چې کوم التدی دوی لپاره دادی چې هغه کولای شي هغه کم زراعتي برخه کې چې یا مثلا کوم باغداري او فارمداري او دغه برخه کې چې مشغوله دوی الت پرځای شي. بل مهمه مسله دا ده چې د یو منظم ریسټلمنت یا د ځای پر ځای کېدو یو برنامه نشتون په اساس مانی، دا په لنډ مهال وګد مهاله کې ستونزې راولاړول شي. یو بل غټ ستونزه دا لیدل کیږي چې دا کم کسان چې راځي د دوی د آیډنټیفیکیشن پروسس چې دی یا د هویت پیژندنې کوم پروسه چې ده، دا هم تر سوال لاندې ده. مثلا په پاکستان کې پلسګونو ترګریزه ډلې الته چې ده په دغه سیمه کې چې ده فعال وي، او ویره ده چې دغه ډلې به په یو نه یو شکل سره افغانستان ته انتقال شي. نو مهمه مسله دا ده چې باوجود دي چې افغانستان کې اوس د مشروعیت تشه ده، او اوسنی رژیم دا توانمند دی او دا ظرفیت نه لري، او نه هم دغه معلومات ورکوي چې دغه خلک چې راځي دا په کومو برخو کې ریسټلمنت یا د بیرته د مشتي دوه پروسه چې د دوی کم ډولي. نو د دې اقتصادي او ټولنیز منفي نتایج چې دی هغه په افغانستان باندې بدون شکی، مګر مهمه مسله دا ده چې کچيري افغان کډوال وستل کېدل کڅ څنګه چې مخکې اډونه وشوله، کم چې ارقام وست چې هغه غیر رسمي ارقام دي په حدود 3 میلیارډ ډالر پر سرمایه چې ده هلته د افغانانو قید ده. همدغه شان په لزګونو صنعتي فابریکې یا کمپنیانې چې دي هغه هلته چې ده خپل وسایل نشي را انتقالولی، او د لپاره برنامه نشته. که تاسو وګورئ د پاکستان په تیر څو ورځو کې د فورین انډیکس کم هغه پوینټس چې هغه 15000 ته په دې واخرو کې ورسېدل، او د کرنسي یا د اثر او هغه ترتیب چې وګوري په پاکستان کې ډیر زیات منظم ده. دا د دې تاثیر دی چې هلته چې کوم کډوال ولته سرمایې درلودلې هغه سرمایې چې کوم ډالر مانی یا مثلا کوم سرمایه چالتہ وی په مختلفو برخو کې و هغه چې د
متفسد په همدې برخه کې چې تاسو اشاره ورته وکړه په ورته وخت کې د راپورونو لمخې د پاکستان اساري زیرمې تر 4 میلیارډ ډالر او کمی دي فعلا، او په روان کال کې دوی څه باندې 6 میلیارډ ډالر پور باید ورکړي. یعنی د پاکستان دغه وړې پیسې د داسې یو هیواد لپاره چې شاوخوا 250 میلیونه نفوس لري، فکر نه کوي چې ډیره معقتی وړه ګټه ده؟
نه بالکل نه، بالکل نه، ځکه چې د دې لپاره ګوري کله چې موږ د اقتصاد بحث کوو په دغه کې شرایط چې تاسو زمینی شرایط ګورئ، مثلا په پاکستان کې چې کوم روان اقتصادي بحران دی، د دې بحران د مخنیوي لپاره دوی عملاً د افغانستان سره کوم هغه تجارتي تړون چې دغه په اساس باندې هغه کوم صادراتي اقلام چې په هغه باندې بندیز ولګو، مګر په منرالونو ونه لګو بندیز، او همدغه شان هغه کډوالو چې تلته تیرو څلويختو کولونو کې فوق العاده خسر باندې گزاریم شوې ده. تاسو دا کډوال په درې کټګوري باندې تقسیم کړئ. یو هغه کټګوري خلک دي چې هغه ډیر ابتدایي ژوند لري، یو هغه متوسطه کټګوري ده، او یو هغه بزنس کټګوري ده چې هغه تاسو له درې وړو سره نشي یوځای کولای. نو بدون شک چې پاکستان کې کوم سرمایه چې د افغانانو قید ده، دا اقتصاد باندې د دوی مثبت اثر اچولی شي. نو اقتصاد خودسه ده چې تاسو د مختلفو برخو نه تشکیلوي، تاسو به انډستری لري، تاسو به ماینینګ لري یا معدنیات لري، تاسو به صادرات او واردات لري، تاسو به چې د خارجي سرمایه گذاري لري. نو دغه ټولو نه یو تشکیل بیا اقتصاد جوړیږي. نو زه فکر کوم کم حالات چې د پاکستان وسته او کم اقتصادي وضعیت چې ده، او د ایم ایف سره چې کوم د دوی د مقروضیتونو مسله روانه ده، دا د دې جوتۍ چې دوی واړي چې خپل اقتصاد چې ده هغه پر خپو ودري. او افغانستان ورته ځکه ډیر مهم ده، تاسو ته معلومه ده چې په تیرو شلو کلونو کې د دوی بویل چې په افغانستان کې چې کوم حکومت ته دا حکومت چې ده مشروعیت نه لري او باید د طالبانو حکومت راشي. او کله چې طالبان حکومت ته راغلل، دوی مذهبي ګوندونو ویل چې دا د فتح مکه سره مقایسه کړل چې دا یو فتح مکه ده، او دا د افغانستان لپاره او د پاکستان لپاره یو ډیر ښه خبر دی. حتی دوی خواږه ویشل، حتی غو پارلمان کې یا مثلا په نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو چې کوم هغه خوشاله نه الته کول چې په افغانستان کې د دوی د خوخي حکومت راغی. مګر تاسو وګورئ چې وس دوی بیا وایي چې په افغانستان کې مشروعیت نشته، دا حکومت مشروعیت نه لري. نو دینه دا معلومیږي چې افغانستان چې کوم انډستری چې د افغانستان چې کوم اقتصاد دی، دا د پاکستان لپاره اوس مبدل شوی په یو ضرورت معنی. کله چې په افغانستان کې انډستری جوړ شي، اقتصاد جوړ شي، افغانستان خپل منابعونه منظمه ګټه واخلي، نو دغه کومه ګټه چې اوس مهال پاکستان ته زی دا بلدینه چې ده محروم شي. تاسو ته معلومه ده چې په دې سقوط په وخت کې 80% پورې کم خارجي مرسته کوونکي ادارات او سفارتونه چې وغوی ټول مشنونه اسلام آباد ته منتقل کړل. نو تاسو فکر کوئ چې 80% د یو مملکت په سطح باندې چې کم نړیوال اړیکی او یا مشن یا څومره سرمایه به یا څومره راکړه ورکړه به یا څومره اقتصاد به چې
مننه مفتی صاحب،
مننه تاثیرات چې هغه محسوسی
د پاکستان په برخه کې. البته د پاکستان سرپرست صدر اعظم تازه هم دا خبره کړې ده د چهارشنبه پورې وویل چې په افغانستان کې تر څو پورې یو مشروع حکومت نه وستون چې نشور سره هوارې دی. د سیاسي اړخ ته راشه، البته اقتصاد برخه کې یو بل سوال هم شته، هغه دا خبره ده چې محمد صاحب په پاکستان کې ډیر سیاسيون حتی یو وخت سرتاج عزیز له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره کوله چې د پاکستان د اقتصاد د غوړېدو لپاره امدالاره ده چې لمنځنی اسیا سره پاکستان تجارت ولري. خو کله چې دوی کډوال په زور راشړي، دا فکر وکړي چې دا 3 میلیونه راوښړل او لکه څنګه چې مفتی صاحب وویل او په دې کې ځینې ګټه هم وکړي، لیکن بل لور ته چې هغه 2 میلیونه افغانان چې په پاکستان کې اوسېدل او له پاکستان سره همدرد وو، یو ډول د پاکستان احسان پی باندې وو، دا هم له پاکستان نه ناراض شول. نو دا اړیک خو نور هم خرابې شي لمنځنۍ آسیا سره، به د دوی دغه هیلي خرابې نه کی؟ خلک څه وایي؟
منګه د خانجان الکوزی سره وخت چې ما یادونه وکړه دغه سره من خبرې شوې دي د افغانستان چې کوم د افغان طالبانو چې کوم سرپرست وزیر دی هغه د اسلام آباد په دوره باندې نو د هغه سره چې زمګه خبرې وشولې د خانجان الکوزی سره کوم چې د پاکستان او افغانستان د شریکی کاروباري خونی یو مشر دی نو هغه ویل چې منګه د غپلاوي چې کوم اسلام آباد ته تللو نو منګه په دې کې پاکستاني او چارواکو ته هم دا خبره وکړه چې دا وختي شاوخوا اته سوا عربا صادرات افغانستان پاکستان ته کوي دغه سیبه د پاکستان نه شاوخوا د یو عرب ډالرو د کال په سر باندې افغانستان ته شایان وړل کیږي نغو چې موږ پاکستان ته هم دا خبره وکړه ک پرس کا تاسو د غرویه روانه وا او تاسو د کنټینر چي دي په کراچي بندر باندې کمی گیری دي شوخه دریزره کنټینر دي کدا نه خلاصوي او دغه سي تاسو د غرویه دغه تګلار روانه وي چې په درسته کې تاسو څه عمل خپل کړي نو د سر باز موږ دغه کاروبارم اغیزمن شي او ورسره ورسره کې دې شي چې د کراچي بندر په ځای باندې موږ چا بهر تا ایران دلاري دغه هرڅ شروع کو او هغه دا خبره هم وکړه چې د پاکستان کپرس کا د هرڅ کوي نو پاکستان چې دا کوم رویه خپل کړی دا نو د دې سره هغه تړون هم اغیزمن دي شي چې کوم دوی د مرکزی اسیا سره کړی دي یا نورو هیوادونو سره کړی دي ځکه چې هغه دا خبره وکړه چې یوازینی لار د پاکستان چې کوم د مرکزی اسیا سره هغه د افغانستان لار ده نو که پرسکا دغه هرڅ کیږي نو د ازبکستان سره د پاکستان وزا خبره کوي چې د ازبکستان چارواکو او افغانستان چارواکو سره د کینی او دغه سي مرکزی اسیا سره بدوی خپل تجارت شروع کوي نو هغه هم دغه خبره وکړه چې یو خطر تجارت خبره کوي بل خواسته بیا دغه رویه ده نو د سر زمنګره تیار موجوده تجارت چې کوم دام خرابيږي او موږ به مجبور یو افغانان به مجبور دي دغه ټکی دي چې د کراچي پر ځای باندې متبادل لار خبره کوي
مخکې ته چې متفي صاحب ته ورشم د بشری حقوقو د څار د ډلې د شوسو د برخي د مسولې دربار څرګندونه لرو چې دا لاسدي رډو سره شکه ده لیدا وای چې د پاکستاني پولیسو چلند روابط ډیر خرابول شي.
Well, you know, I lived in Pakistan for 4 years and
ما په پاکستان کې څلور کاله ژوند کړی دی. زه په هیګم چې په زینو برخو کې د افغانانو په وړاندې تپیس څومره ژور دی. پولیس هلته د یو فرصت په لټه کې دی چې له خلکو پیسې واخلي. د پولیسو ماشونه کم دي. دوی له دې فرصت استفاده کوي. افغانان تل په پاکستان کې زیانګال دي ځکه چې داسې لارې چارې نشته چې د پاکستان طبیعت ترلاسه کړي او هلته دایمي ځای په ځای شي. کله چې فرمان نغې چې د خلک دی وستل شي د دوی د زپل کېدو زمينه نور پسې لا برابر شوه.
متفسب برته د دې دوه هیوادونو هیوادونه چې کله په خپل منځونو سره روابط لري د سیاسي برخې ته کې راشم دا روابط د حکومتونو په ساته نه وي یعنی نن په پاکستان کې د انور الحق کاکړ حکومت په سو وخت ورسته نه وي او کچرته د په ځای نواز شریف راغی بیا په سو وخت ورسته د هغه حکومت نه وي روابط ملتونه جوړوي د دوړو خو ترمنز په افغانستان کې هم د طالبان حکومت هر وخت نه بل حکومت پرځي لیکن دا کوم چلن سره روان دی دا چلن د دې بایس کې شنسه هغه پروژې لکه د کاسا زر پروژه لکه د ټاپی پروژه لکه د منځنۍ اسیا ته د پاکستان د مالونو تګ لکه افغانستان حتی تر هند او تر ګوادر پورې هند په خپل په یو ډیر عظیم اقتصادي قدرت بدل شوی هیواد دی پاکستان ورته مجبور دی یعنی افغانستان خود څه کوي پاکستان ټول سیمه ورته مجبور ده چین ورته مجبور ده دغه اوس چین د میلیارډونو ډالرو راکاور کړل هند سره لري نو مجبور دي چې راه وادونه له هند سره هم تجارت وکړي او لار ورته ورکړي دا ټوله دغه څه پریکړه متاثر کوي نه له سیاسي پلو
ډیر مهمه ده منطقوي هم پالنه کې چې کله موږ بحث کوو د هیوادونو اړیکه چې د تجارتي اړیکه یا کلتوري اړیکه چې کومه ده یا کومه سیاسي اړیکه چې ده د دې د سرتر سوال لپاره تعهدات په کار دي او تعهدات بین الحکومتي تعهدات فرضاً د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو اګریمنت چې په 1915 کې او بیا په 2010 کې امضا شو په دغه کې د افغانستان صادراتي توکو ته باید اجازه ورکړل شي چې نو نور سیمو ته یا نور وادونو ته چې دغه صادیر شي. او دا شان مرکزی اسیا ته چې لکه څنګه چې یادونه شو له افغانستان د فسیلیټیشن برابرۍ پاکستان ته چې دوی ازبکستان سره او نور وادونو سره اړیکه وسات، نو دا چې د یو متقابل تجارت یا د متقابل سیاست یا د متقابل ګټو په اساس باندې د منطقوي همپالنه کې چې دغه پروژې چې لکه تاسو یادونه کړې ټاپی کاسازر پروژه دغه شان نوري دي چین سره چې د پاکستان کوم پروژه ده، او عملا افغانستان او چین چې د برخه کې چې کوم قراردادونه لري دا تړلی دي یو بل سره، او کچېری په منطقوي هم پالنه کې روابط په دا شکل چې هغه کوم تعهدات چې کوم په بین الحکومتي قراردادونو کې حکومتونه یو بل سره ورکوي چې پاغې کې کلتوري اړیکې هم شامل دي، پاغې کې چې د ټریډ ترانزیت او د ویزو او دغه پروسې هم شامل دي، دا فوق العاده متضرره کیږي په هغه وخت کې چې کله تعهدات په صحیح توګه باندې عملي نشي. نو زه فکر کوم په دغه شرایطو کې چې اوس مهال موږ واقع یو افغانستان او پاکستان چې کوم رسمي ارقام دي تجارت دي دا په کال کې تر 2 میلیارډ ډالر پورې هم رسیدي راکړه ورکړه چې کوم، نو متبادل لارې د افغانستان لپاره شته دي. افغانستان مرکزی اسیا ته ډیر نږدې لارې لري، چا بهر چې کوم یو الټرنیټیو یا متبادل روټ په هیڅ معنی چې په فکر او غور شوه دی، حالت هغه کې کار شوه دی، زرنج پورې هلته چې دی هغه بنیادی کوم ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی.
او روسیه کې ایران بیا هم تیاری شو دل د سچا بهر باندې افغانستان په واقع ورکړي.
بالکل، نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه د پاکستان سره په دې ټریډ اګریمنت کې، په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانونونه میشتي د دوی اړیکې ډیر زیات شوري دي، او دا ډیورنت په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت رشت ورکړی دی، او دې خاطر رشت ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د دې تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیر مننه. مومن صاحب لطا سو مننه کوم او ریزون کوم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مو
سلام بیننده گرامی، به برنامه ای هفته روز هفتم خوش آمدین. میپردازیم به بررسی رویدادهای مهم هفت روز گذشته. بحرانی که در نتیجه تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهجویان بدون اسناد اقامت ایجاد شد و صدها هزار پناهجو در هر دو طرف خط در وضع بسیار ناگوار قرار داده شد، این هفته هم ادامه داشت و گذشته روزها از اهمیت و از استراری بودنش کم نساخت. پس برنامه را با تماس به انکشافات تازه در همین موضوع که در جریان هفته رخ داده آغاز میکنیم. جلسه استماعی در مجلس نمایندگان امریکا در مورد چگونگی خروج عساکر امریکا از افغانستان از مطالب دیگه است که در این برنامه به او تماس گرفته خواهد شد. از افغانستان به خبرهای دیگه هفته هم اشاره خواهد داشتیم و مرور مختصر به بعض رویدادها در صحنه جهانی هم شامل این برنامه است. در هفته که سپری شد نه تنها در موقف حکومت موقت پاکستان در رابطه با اخراج پناهگزینان نرمش رخ نداد، بلکه گفته های مقامات پاکستانی تندتر و قاطعتر شد و در عمل هم عملی داخل شدن شبانه به خانه های پناهجویان و دستگیریشان با شدت بیشتر ادامه داشت. تصویرهایی که میبینین در شهر کراچی گرفته شده، پلیس پاکستان دروازه ها را ناگهانی میکوبه و با استفاده از زور داخل میشه. برای بسیاری شامل پیر و جوان توقیف و دستگیری از همه لحظات شروع میشه. حرفایی که نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان آصف علی درانی این هفته گفت موضوع اخراج پناهجویان با مناسبات بین طالبان و تحریک طالبان پاکستانی بیشتر گره میزنه. درانی در یک مصاحبه با یک تلویزیون پاکستانی گفت طالبان باید در بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان تی تی پی یکی را انتخاب کنند، نمیتونن هر دو را همزمان داشته باشند. نماینده خاص پاکستان در امور افغانستان ادعا کرد که رهبران تی تی پی در افغانستان هستند، گشت و گذار میکنند و این کار به گفته دورانی ناتوانی طالبان در کنترل تی تی پی نشان میدهد. البته سخنان آصف علی درانی بعداً در یک برنامه دیگه تلویزیونی در پاکستان موقف بسیار نرمتر در برابر طالبان و موارد حتی طرفداری از اونا را تبارز می داد. به هر حال در مورد ادامه عملیات اخراج پناهنده ها وزیر حکومت ایالتی بلوچستان گفت که در مرحله بعدی نوبت او پناهجویان افغان می رسد که استاد اقامت داشته باشند. اگرچه در بین پناهندگان اخراج شده هم تعداد ادعا دارند که تمام اسناد مورد ضرورت اقامت داشتن ولی با وجود او هم از پاکستان اخراج شدند. حکومت موقت پاکستان به مهاجرین دارنده اسناد اقامت برای خارج شدن از پاکستان تا آخر سال جاری مهلت داده. خب آخر سال در لحظه اول شاید کمی دور معلوم شود ولی اگر در نظر گرفته شود که به آخر سال از سال میلادی در حدود 40 روز باقی مانده، در او صورت بیشتر متوجه میشیم که پناهنده های با اسناد هم که بسیارشان سالهای طولانی در پاکستان بودند و اساسات یک زندگی ابتدایی را برای خود فراهم ساختن و در موارد سرمایه گذاری های کوچکی هم کردن، برای اونا 40 روز یک مدت کم و ناکافی است که خود برای برگشت به کشور و او هم با یک آینده مبهم و نامعلوم آماده بسازند. در این میان در جریان هفته مؤسسات و مراجع مختلف بین المللی در مورد اخراج اجباری مهاجرین و شیوه اخراجشان نگرانی خود ابراز داشتند، یا درستر بگویم به ابراز نگرانی ادامه دادن. والکر ترک رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه که روز چهارشنبه نشر کرد به بازداشت های خودسرانه، ویران کردن جایدادهای مهاجران و گرفتن پول و دارایی ها از اونا اشاره کرد. در بیانیه گفته شده دفتر حقوق بشر شکایت هایی را دریافت کرده که به اساس او کسانی که کارت داشتند، کارتی که به حمایت کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR از طرف حکومت پاکستان به اونا داده شده، اونا هم در بعضی موارد خلاف دستوری که حکومت پاکستان اعلام کرده اخراج شدند. از طرف دیگه دانیل اندرسون رئیس اداره هماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد اوچا گفته که اخراج ناگهانی و وسیع فشار به افغانستان بیشتر می سازه. و چهار روز چهارشنبه پیام دانیل اندرسون در شبکه اکس تویتر سابق پخش کرده که در او گفته شده که افغانستان قبلا هم با کمبود امکانات و منابع و از جمله نبود سرپناه و خدمات مواجه بود و اخراج دستجمعی پناهندگان افغان از پاکستان مشکلات به افغانستان بیشتر ساخته. اندرسون گفته که در زلزله های اخیر در هرات ما همه خیمه ها و کمپل های دست داشته را توزیع کردیم و حال در تهیه و رساندن کمک به پناهگزینان اخراج شده با مشکلات زیادی روبرو هستیم، و خصوص که با سرد شدن هوا و نزدیک شدن فصل زمستان نیاز به کمک ها زیادتر و جدیتر شده. به همین ترتیب گروه بین المللی بحران روز پنجشنبه گفت که اخراج مهاجران افغان ثبات منطقه را با خطر روبرو می سازد. در حالی که بحران با وجود آمده از اخراج دستجمعی مهاجران بدون اسناد اقامت از پاکستان ادامه داشت و طالبان و حکومت پاکستان یکدیگر را در ارتباط متهم می ساختن، وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان نورالدین عزیزی این هفته سفری به پاکستان داشت. البته مقصد از این سفر اشتراک در نشست سه جانبه بین حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تجارت عنوان شده بود و سند هم از طرف سه جانب در مورد همکاری های تجارتی و بهتر شدن روابط تجارتی و ترانزیت بین سه کشور روز چهارشنبه امضا شد. اما چون سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان به پاکستان هرچند در مورد تجارتی در وقت رخ داد که در ظاهر مناسبات بین پاکستان و طالبان بسیار سرد است و روزانه پناهجویان افغان به اساس گزارش ها بی‌رحمانه و با قاطعیت اخراج میشن، طبیعی است که بازدید یک عضو کابینه طالبان از پاکستان در اینطور حالت جلب توجه میکنم. این سفر شاید از دید بعضی ها ای برداشته بده که مسئله اخراج صدها هزار مهاجر افغانستان از پاکستان احتمالا طالبان در عمل زیاد خشمگین نساخته. یک تعداد به این نظر هستند که با وجود انتقادهای لفظی طالبان از حکومت پاکستان در عمل مخالفت محسوس در قسمت نشان داده نشده و مثلا سفیر پاکستان در کابل برای دادن توضیحات یا شنیدن اعتراض رسمی حکومت احضار نشده. اما از طرف دیگر شاید اصلا یک بخش سفر وزیر صنعت و تجارت طالبان یا بخش عمدترش و موضوع مهاجرین افغان هم ارتباط داشته. وزیر طالبان به اساس گزارش ها پیش از ملاقات با گوهر اعجاز وزیر تجارت پاکستان ملاقات با وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان جلیل عباس جیلانی داشت که این خودش نشان میده سفر تنها به مسائل تجارتی محدود نبوده. اما در بین افغانستان و پاکستان در بخش تجارت هم در طول سالها مشکلاتی وجود داشته. تاجران افغانستان ادعا میکنند که در 3 ماه گذشته در حدود 3000 کانتینرشان در شهر کراچی قید است. به این دلیل امور تجارتیشان شدیداً مختل شده و زیانهای زیادی از این راه گذر به اونا وارد شده. یک قسمت از مذاکرات هیئت طالبان با وزارت تجارت پاکستان شاید در همین ارتباط بوده باشه. پاکستان ادعا دارد که چون محصول گمرکی به اموالی که به شکل ترانزیت و به خاطر صادر شدن به یک کشور دیگه وارد پاکستان میشه کم است محصول گمرکیش یا وجود ندارد، اموال به عنوان اشیای صادراتی به افغانستان معرفی میکنند تجار افغان، ادعای پاکستان است، و بعد از وارد شدن به افغانستان دوباره این اموال از راه های غیر قانونی وارد پاکستان میسازند. ادعای پاکستانی است که به این ترتیب عواید گمرکی پاکستان کاهش میافتند. اما تاجران افغان این ادعا را رد میکنند و میگن که مشکل تراشی پاکستان تنها در این مورد خلاصه نمیشد و مثلا از متوقف ساختن موتورهای حامل میوه و سبزیجات یاد میکنند که به گفته اونا بارها واقع شده که این موتورها از افغانستان راهی پاکستان بودند و حکومت پاکستان با عنوانهای مختلف این موتورها را در بندر متوقف ساخته و بعد از چند روز که میوه ها و سبزیجات به خاطر بودن در هوای گرم دیگه قابل استفاده نبوده موتورها را دوباره اجازه حرکت دادن. در حالی که مبادله اتهام ها در این قسمت بین دو کشور در سطوح مختلف ادامه داره، توافق حکومت های طالبان، پاکستان و ازبکستان در مورد تقویه روابط تجارتی و ترانزیتی بین سه کشور شاید تطبیقش در عمل مشکل باشه. این هفته جلسه استماعی شنیدن توضیحات در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بخصوص برای کسانی که اوضاع را در افغانستان دنبال میکنند جلب توجه میکرد. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا از ماها تلاش داشته که معلومات هرچی بیشتر در مورد جزئیات خروج عساکر آمریکایی از افغانستان و چگونگی خروجشان به دست بیاره. در مجلس نمایندگان آمریکا اعضای حزب مخالف حکومت فعلی آمریکا یعنی حزب جمهوری خواه اکثریت دارند و رئیس کمیته هم مایکل مکال از حزب جمهوری خواه است. حزب جمهوری خواه آمریکا در مورد خروج عساکر آمریکایی از افغانستان مخالفت ندارد و اصلا تصمیم خارج ساختن سربازان آمریکایی از افغانستان در زمان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا گرفته شد که از حزب جمهوری خواه بود و امضای توافقنامه دوحه با طالبان که راه را برای خروج عساکر فراهم ساخت هم در مو وقت صورت گرفت. اما انتقاد جمهوری خواهان در مورد نحوه و چگونگی خروج عساکر است، بخصوص در روزهای آخر خروج. اونا ادعا دارن که عواقب این خروج شتاب زده از جمله تشکیل حکومت طالبان در افغانستان زمینه و احتمال رشد تروریسم در منطقه بیشتر ساخته. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مایکل مکال هم از جمله کسانی است که به عمل کرده حکومت آمریکا در روزهای آخر خروج سربازان آمریکا از افغانستان انتقاد شدید دارد و از قبل گفته بود که موضوع را در مجلس نمایندگان دنبال خواهد کرد. اما موضوعاتی که در جلسه استماعی این هفته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شد، مسائل دیگه غیر از چگونگی خروج عساکر آمریکا هم در بر داشت. جان سوبکو، سرمفتش خاص حکومت آمریکا در امور بازسازی افغانستان، در این جلسه حضور داشت و گفت که یک بخش قابل توجه کمک‌های آمریکا به مردم افغانستان از راه‌های مختلف مورد بهره برداری طالبان قرار می‌گیرد. جان سوبکو توضیح داد که طالبان برای اجازه دادن به تطبیق پروژه‌های کمکی پول تقاضا می‌کنند. طالبان دکته می‌کنند که کی کمک دریافت کند. طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند که خویشاوندان و متحدانشان استخدام کنند تا در توزیع کمک‌ها نقش داشته باشند. و همچنین سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفت که طالبان به سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیر دولتی فشار می‌آورند تا با شرکت‌های غیر دولتی که مرتبط با طالبان است قرارداد کنند. در جلسه استماعی کمیته روابط خارجی همچنان خانم هم اشتراک کرد که شوهرش راین کوربت از ماه هاست که نزد طالبان زندانی است و به تعبیر گروگان گرفته شده. راین کوربت در سال 2022 با یک همکارش در شهر شبرغان توسط طالبان دستگیر شد و طالبان ادعا کردند که این شخص و تبلیغ مسیحیت می پرداختم. اما آنچه توجه ایده از ناظران از زیادتر جلب کرد، دعوت کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان از جنرال سمیع سادات بود که در مورد روزهای آخر پیش از سقوط جمهوریت شهادت می داد. سمیع سادات در او وقت از افسران بلندپایه اردوی ملی بود. سادات اخیراً در امریکا به میان آمدن تشکیلی را به نام جبهه متحد افغانستان اعلام کرد که تحت ریاست خودش به فعالیت آغاز کرده. این هفته وزارت زراعت حکومت طالبان ضمن یک اطلاعیه شایعات در مورد توزیع زمین در اطراف کانال قشتیپه را رد کرد. در اطلاعیه گفته شده که تصمیم در مورد توزیع زمین، ای که چه وقت و به چه کسانی توزیع شود، کاملا مربوط به رهبر طالبان مولوی هبت الله است. خب این اطلاعیه آوازه ها در مورد توزیع زمین در اطراف قشتیپه را شاید برای مدت خاموش بتونه بسازه، اما در این حال این نکته را بیاد میاره که چه مواردی است که حتی بدون موجودیت یک قانون اساسی در انحصار شخصی است که تمایلی برای دیدن و دیده شدن هم نشان نمیده. طور مثال مسئولین طالبان بارها گفتن که پرداخت معاش متقاعدین مشکلی نداره، صرف منتظر امر رهبر طالبان است. سخنگوی وزارت معارف طالبان هم بارها گفته که در مورد باز کردن مکتب‌های دختران هم منتظر هستند که چه وقت از رهبری طالبان برشان در این قسمت هدایت میرسه. اگرچه بعضا مساعد نبودن شرایط با عنوان دلیلی برای بستن مکاتب عنوان میکنن. این هفته به اساس گزارشات تعداد دیگه از مراکز آموزشی در هرات باز هم تا امر ثانی مسدود شد. مسدود شدن و دلیل مسدود شدن رسما از طرف طالبان اعلام نشده و در اطلاعیه که در مدخل آموزشگاه ها نصب شده صرف از مسدود شدن این مراکز خبر داده شده. مسئول یکی از این مراکز آموزشی و همچنان تعدادی از دخترانی که در آموزشگاه ها درس می خواندن بسته شدن آموزشگاه ها را به رادیو آزادی تایید کردند. مسئول مرکز آموزشی در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که مقام‌های محلی طالبان گفتند که زنان تنها در صنفهای آموزش علوم دینی و عقیدتی اشتراک کنند. در مراکز آموزشی زبان انگلیسی و کامپیوتر تدریس می شد. اما به صورت عموم در مراکز آموزشی هرات از گذشته زبینه فراگیری رشته های مختلف میسر بوده. ای اکس از آرشیف دختران در یکی از آموزشگاه ها در حال فراگیری نقاشی نشان می دهند. تا جایی که به حقوق زن در افغانستان یا دقیق تر گفته شود به تخطی حقوق زن در افغانستان ارتباط می گیره، این هفته پریسا آزاده یکی از فعالین زن در شهر کابل دستگیر شد و ساعت بعد طالبان دستگیری پریسا را به خانوادهش اطلاع دادن. اما در مورد موقعیتش که در کجا هست و دلیل دستگیریش چیزی نگفتن. در دو ماه گذشته سه تن دیگه هم از زنانی که در کابل برای تامین حقوق زنان مبارزه میکردن، منیژه صدیقی، جولیا پارسی و ندا پروانی، هم دستگیر شدن و درباره سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست. پس از مرور رویدادهایی که از اخراج اجباری، زندانی شدن و مسدود شدن مراکز تعلیمی حکایت میکنم، برای یک تغییر لحظات زیبا هم داشته باشیم. هنرمند افغان امریکایی عمر اکرم به خاطر ساختن آلبوم به نام لحظات زیبایی کاندید جایزه گرمی آوارد شد. در بخش موسیقی در امریکا، کانادا و بسیاری از کشورها با دستاوردن جایزه گرامی ترین و مهمترین دستاورد در موسیقی شمرده میشه. عمر اکرم یک بار جایزه مهم قبلا هم به دست آورده و امسال بار دیگه کاندید جایزه شناخته شده. یعنی از جمله چهار هنرمند است که در رشته مورد نظر در موسیقی در مراسم باشکوه گرامی آورد که در ماه فوریه برگزار خواهد شد اشتراک میکنن و یکی از این چهار تن در جریان عمو مراسم به حیث برنده جایزه اعلام خواهد شد. البته رسیدن به مرحله کاندید شدن هم کار آسانی نیست. این هنرمند در ساختن و نواختن نغمه ها و موسیقی آرام بدون صدای خواننده شهرت بیشتر دارد و باز هم هموطن دیگه و افتخار دیگه، هموطنان دیگه و افتخارات دیگه. علیرضا آساهی در 14 دوره رقابت های قهرمانی پرورش اندام و فتنس که در کره جنوبی برگزار شده در کاتگوری سن بالاتر از 50 و وزن زیادتر از 80 کیلو مدال طلا به دست آورد و در همین کاتگوری لقب قهرمانی جهانی را نصیب شد. در همین رقابت ها در روز بعدش محمد ایوب اعظمی ورزشکار وزن بیشتر از 100 کیلوگرم مدال نقره را از آن خود ساخت. محمد ایوب اعظمی در هرات در زمانی که زلزله های پای هم رخ میداد شبها را در موتر سحر میکرد و روزها در عمو شرایط دشوار به تمرین میپرداخت. این ورزشکاران قهرمان قسمی که در تصویرهایشان دیده میشه و روزهای پیش از ورزشکاران پر افتخار کرکت گزارش ها و تصویرهایی داشتیم، یک چیزی که در بین اینا برازنده و مشترک است ای است که ورزشکاران با شهامت وقتی از افغانستان، از کشور زیر تسلط طالبان هم در مسابقات اشتراک میکنن، بیرقهای سه رنگ ملی را با خود حمل میکنن و بلند میکنن. اینا با این کارشان بیرق سه رنگ در استودیوم ها و از طریق تلویزیون ها و شبکه های اجتماعی در معرض دید میلیون ها تن از جهانیان قرار میتن. اینا به بیرق میبالن و بیرق به اونا. و نظر مختصری هم به وضع رقتبار غزه. در حالی که حملات اسرائیل به نوار غزه دوام داره، شماره تلفات در غزه به اساس گزارش‌ها به 12,000 رسید که گفته شده در جمله کشته شده ها 5,000 کودک هم شامل است. در روزهای آخر داغ‌ترین نقطه در نوار غزه که تمامش البته داغ است، بزرگترین شفاخانه در غزه است که نامش هم با شفا پیوند داره شفاخانه اشفا. اطراف این شفاخانه محل حملات شدید اسرائیل بود و در دو روز گذشته قوای اسرائیلی در داخل امارت شفاخانه با استفاده از قوا هجوم بردن و ادعا دارن که حماس در زیر امارت تونل داره و سلاح و پایگاهشان در اوجه بوده. در قسمت تصاویر و عکس‌های هم نشان داده شده که اسرائیل ادعا داره مربوط به حماس است و تا حد زیرزمینی شفاخانه را نشان میده، اما حماس ای ادعا را دروغ محض و پروپاگند خوانده. به هر حال آنچه معلوم است وضع دردناک شفاخانه و تلفات بسیاری است که در اوجه به علت نبودن تیل، نبودن برق و نبود و تمام شدن تقریبا تمام امکانات طبی رخ داده. بعد از اینکه شفاخانه اشفا کاملا از کار افتید، تعدادی از بیماران و زخمی ها به یک شفاخانه اندونزیایی انتقال یافتند. در جریان هفته یک بار در یک توقف موقتی حملات در یک بخش تعیین شده، در حدود 500 تن از خارجی هایی که در غزه گیر مانده بودند و معبر رفح سرحد غزه و مصر انتقال یافتند. رفح یگانه محل است که فلسطینی ها از او طریق از راه مصر به بیرون از غزه رفته میتونن، دقیق تر بگویم میتونستن. در غیر از او سواحل نوار مدیترانه و اطراف دیگه غزه حتی پیش از حملات حماس به اسرائیل و به تعقیبش حملات اسرائیل به غزه زیر کنترل اسرائیل بود. باشندگان اصلی غزه فلسطینی ها یا هیچ امکانی برای ترک خانه هایشان، خانه های ویران شده شان ندارن و یا این امکان بسیار محدود و پر از دشواری هاست. روز چهارشنبه شورای امنیت ملل متحد توقف موقتی عاجل و وسیع بشری در حملات خواستار شد. این قطعنامه تقریبا 40 روز بعد از شروع جنگ و بحران صادر شد. علت تأخیر این بود که اعضای شورای امنیت روی متن قطعنامه به توافق نمی رسیدن و به اساس تعامل در ملل متحد رأی منفی و ویتو در شورای امنیت قطعنامه را بی اثر می سازن. 4 بار در شورای امنیت مصوبه های قطعنامه تایید شد ولی یک و یا چند عضو با او مخالفت میکردن. مصوبه امریکا را روسیه و از روسیه را امریکا ویتو میکرد. یکی با کلمه آتش بس مخالفت داشت و دیگری اصرار داشت که از حملات خونین حماس به داخل اسرائیل در قطعنامه یاد نشه. همچنان در قسمت کلمه تقاضا هم اختلاف نظر بود. در انگلیسی کلمه تقاضا demand در طور موارد یک خواست جدی و تقریبا هشدار دهنده را تبارز میده، اما لغات دیگه هست که ملایم تر است که در محاوره عامیانه شاید بهتر توضیح شده بتانم. کلمه ملایم تر از تقاضا میتونه مثلا این باشه که نکنین خوب نیست. بالاخره با توجه به همه اختلافات کشور مالتا یک مسوده را که تا حد امکان با مخالفت کدام وضع روبرو نشد تهیه کرد و طبیعی است که اطور مسوده نمیتونه شدید و قاطعانه باشد. قطعنامه توقف موقتی بشرخواهانه عاجل و دهلی زیره در امتداد غزه خواستار شد. بیننده ها میدانند که اعضای دائمی شورای امنیت ملل متحد که حق ویتو دارند امریکا، روسیه، چین، بریتانیا و فرانسه است و 10 کشور دیگر در شورای امنیت به شکل نوبتی عضویت داشته میباشند که مجموعا 15 عضو میشه. در قطعنامه تصویب شده شورای امنیت ملل متحد امریکا، بریتانیا و روسیه به دلایل مختلفی که پیش هر کدامشان بود از دادن رأی به این قطعنامه خودداری کردند و قطعنامه با 12 رأی موافق و 3 رأی ممتنع تصویب شد. اگر 3 عضو رأی منفی میدادند طبعا باز هم تلاش برای تصویب قطعنامه برای بار پنجم این بار ناکام میشد. صحبت کمی طولانی شد تا توضیح شود که چرا در مسائل بسیار حاد و عاجل شورای امنیت ملل متحد بعضا قادر نمیشه که به صورت عاجل قطعنامه را صادر کنه. رهبران ایالات متحده امریکا و چین، جو بایدن و شی جینگ پینگ روز چهارشنبه در ایالت کالیفرنیا امریکا با هم ملاقات کردند. این ملاقات 4 ساعت دوام کرد. در کالیفرنیا نشست سران عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه برگزار شده و ملاقات در حاشیه همین نشست صورت گرفت. روابط چین و امریکا هیچ وقت بسیار دوستانه نبوده و در ای اواخر مناسبات دو کشور نظر به گذشته هم سرتر بوده. در این ملاقات پیشرفت عمده در روابط امریکا و چین از قبل هم توقع نمی رفت، اما هر دو کشور هم در سایه اقتصادی و نظامی و همچنان در سایه تکنولوژی از قدرت‌های بزرگ در جهان شمرده میشن. کوچکترین سوء تفاهم خصوصا بین قوای نظامی دو کشور میتونه عواقب بسیار خطرناک داشته باشه، به خصوص که جزیره تایوان در نزدیک چین که چین او را جز خاک خود میدانه و آمریکا با هر نوع تلاش چین برای دوباره به دست آوردنش مخالفت میکنه، قوای هر دو طرف در نزدیکی‌های تایوان میباشن و در حالت که البته حالت بسیار حساس میباشه، حتی در صورت سردی روابط هم باید چینل های ارتباط و مفاهمه باز باشه. آمریکا و روسیه هم که حال روابطشان بسیار سرد است، راه ارتباط نظامی را در مواقع حساس بند نکردند. در ملاقات این هفته رهبران آمریکا و چین و اساس گزارش ها در مورد احیای امطور دریچه تفاهم بین قوای نظامی دو کشور توافق شده و بسیاری امی توافق با عنوان دستاورد حداقل ولی مهم و ضروری پنداشتند. برنامه روز هفتم به پایان خود نزدیک است. امید است که هفته آینده هم با روز هفتم و با بررسی رویدادهای هفته در خدمت باشیم. خداوند بزرگ نگهدارتان.
عشق ما زورت زرین و صبح در